السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفی ولستان اگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو ری په دغه پروګرام کې دویم نیمایي انصاف په لټه کې او د ورکسو ځانو پروګرام ته ځنګړي د خو په لومړی نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو په مهمو موضوعاتو کې دا وری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع وزیر او نور لوړپوړو امنیتي چارواکو سره د نورستان افسه کلی ته لاړ چیرته چې په ورستیو برف کوچونو او واورو کې 50 کسان وژل شوي او 20 نور هم ټپیان دي. ولسمشر غنی له زیانمنو شویو کسانو سره خواخوږي وښودله او له هغوی سره یې د نغدي مرستو ژمنه وکړه. په دې اړه مکمل تاسو ته راپور او مرکې خپرو او د همورې چې د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلي وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ به د وسلوالو طالبانو جګړه لا نامشروع کړي. نور مهم موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته خبريږي او احمد شیباری وایي او ری د ملګرو ملتونو د یو نوی راپور لمخې اسلامي دولت ډلې یو شمیر تر واکلاندې سیمې له لاسه ورکړي او د دغې ډلې د وسلوالو د جلب او جذب بهیر هم کمزوري شوی. دا هم وري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې حکومت دیار لزره کسان په دار ځړولې دي. د افغانستان خبرونه لومړی اورو رحمت الله افغاني وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د حزب اسلامي د مرکشي پلاوی مشر وایي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د لاسلیک شوي توافق ته تدبیق ټولو مادو ته ژمن دی. د ملي کنګرې ګوند مشر د اوسني ریاستي نظام پر ځای د فدرالي نظام پر جوړېدو ټینګار کوي او د زابل سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي د مرکشي پلاوی مشر وایي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د لاسلیک شوي توافق د تطبیق ټولو مادو ته ژمن دی. امین کریم نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د ځینو هغو رسنیو اوازې په کلکه رد کړې چې ویلي وو حزب اسلامي نیت نه لري چې خپل وسلوال ګروپونه غیر منحل کړي. حزب اسلامی سل پسلو کې د توافق لیک مادو ته چې په هغه کې نظامی برخې انحلال دی مکلف او ژمن دی. هغه لی کریم که څه هم د چا نوم وانه خیست خو له ټولو ګوندونو یو غوښتل چې خپل نظامی تشکیلات له منځه یوسي او له افغان ملي پوځ څخه ملاتړ وکړي. د ملي کانګرې ګوند مشر د اوسني ریاستي نظام پر ځای د فدرالي نظام پر جوړېدو ټینګار کوي. عبداللطیف بدرام نن په کابل کې خبریالانو ته وویل که نظام فدرالي نشي د هغه په خبره هیواد به نور هم د ستونزو خواته ولاړ سي.
با توجه به این تجارب
تجربه تا په کتو موږ نن وایو چې دا نظام باید فدرالي شي. دا نظام نور ځواب ویونکی نه دی او پراتونکي کې به هم نه وي ځکه دا جوړښت ځواب ورکونکی نه
دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اساسي قانون کې اوسنی نظام ریاستي نظام بدل شوی چې ولایتونه له مرکز څخه کنټرولېږي. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي. د هلمند والي له دفتره نن په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د حمله تېره شپه د ګرمسل ولسوالۍ په خارکو سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې په وژل سوي طالبانو کې د دوی مشهور قومندان نجیب الله چې په مدد مشهور دی شامل دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د زابل او د یو بل خبر لمخې د زابل سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال وژل سوي او 12 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال نن ازادي رادیو ته وویل چې دا عملیات په خاکي افغان ولسوالۍ کې شوي دي خو نوموړي دا ونول چې وژل سوي او ټپیان داش دي که وسلوال طالبان. تر ډېره په خاکي افغان ولسوالۍ کې داش جنګیالي فعالیت کوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبار وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د هغه څه برعکس چې د امریکا ولسمشر فکر کوي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي تړون ټول سره ګټه کړه دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ایران اټومي توافق نامه یو تاریخي تیروتنه بللې وه او ویلي وو که بریالی شي دا به لغوه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په خپله تلویزیون وینا کې وویل د امریکا نوی ولسمشر د اټومي توافق نامه متن لولي خو هغه نه مني. روحانی زیاته کړه چې ډونالد ټرمپ دې ته د تاریخ تر ټولو د بدتر نوم ورکړی خو په رښتونې معنا د اټومي توافق نامه په سیمه کې د خبرو له لارې د ثبات او امنیت یوه بیلګه ده. ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادو د 2015 میلادي کال په جولای کې تاسو موافقه وکړه چې ایران به خپل اټومي هڅې راکموي او د دې په بدل کې به نړیوال پر دغه هیواد لګولي بندیزونه کموي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مخکښ غړي مک تورنبيري وای د ایران او شمالي کوریا د توغندیو آزموینو ته په پام سره متحد ایالات باید د توغندیو د هوایي مدافع په برخه کې نوره پانګونه وکړي. تورنبيري چې د کانګرس د استازو د جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر دی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ټرمپ ادارې تیر اونۍ د یو بالستیک توغندي د آزموینې له کبله نوي بندیزونه ولګول. تهران وای چې دا توغندی د دفاعي اهدافو لپاره آزمویلې. تورنبيري پرون په واشنگتن کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال ایران او شمالي کوریا ته اشاره وکړه او ویل د توغندیو د دفاعي سیستم اهمیت په زیاتېدو دی او زیاته کړه چې امریکا د هوایي مدافع پرمختللي ټکنالوژي ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه نړیوال لوبغاړي داسې توغندي جوړوي چې مخنیوی یې ګران دی. تورنبيري زیاته کړه کانګرس غواړي د امریکا د پوز پر بودیجې هغه محدودیتونه چې له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره خبرې پرې شوي لری کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوری حکومت 13,000 کسان په دار کړی دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوي راپور کې چې نن خپور شو وویل د بشار الاسد حکومت په تیرو 15 کلونو کې چې جګړه پیل شوې ده شاوخوا 13,000 کسان په دار کړی دي او په ډله ییزو قبرونو کې تر خاورو لاندې کړی دي. د دې راپور له مخې له 2011 تر 2015 میلادي کلونو هر اونۍ په اوسط حساب له 20 تر 25 تنو پورې د سید نایا په زندان کې چې د دمشق په شمال کې دی اعدام شوي دي. په دې موده کې له 500 تر 13,000 پورې کسان په پټ ډول په دار شوي دي چې دا په جنګي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي او کېدای شي چې ملګري ملتونه په دې برخه کې هر اړخیز تحقیقات ترسره کړي. د بشن نړیوال سازمان وایي د دې پیښو قربانیان تر ډېره ملکیان دي چې داسې باور پرې کېده چې د سوریې د رژیم ضد دي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز وایي چې د سید نایا په زندان کې ګڼو بندیانو له ځورولو وهلو او ټکولو او د اوبو او ډوډۍ له نه رسېدو وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتو د یو نوي راپور له مخې اسلامي دولت ډله له څو خواو تر فشار لاندې راغلي چې یو شمېر تر واک لاندې سیمې یې له لاسه ورکړي او دغې ډلې د وسلوالو د جلب او جذب بهیر هم کمزوری شوی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د عمومي منشي انټونی ګوترس پرون خپور کړ پکې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی چې اسلامي دولت ډله که تر واک لاندې سیمو کې خپل قدرت له لاسه ورکوي بل لور ته خپل وسلوال هڅوي چې په لویدیځو هیوادو کې بریدونه وکړي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی دي چې یو لور ته عراقي ځواکونه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره پرمختګ کوي بل لور ته د سوریې دولتي ځواکونه کوردی ملیشا او د ترکیې ملاتړي یاغیان په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي. ملګري ملتونه وایي د داعش وسلوال د بودیجې له ستونزې سره هم مخامخ دي. په سوریه کې د غیر قانوني تیلو خرڅلاو تیر کال له 500 میلیونه ډالر او 260 میلیونه ډالر ته راښکته شو. د خبرونو پای.
احمد شیبارو چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه یې واورول دا او د افغانستان مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د نورستان برګي مټال ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د افسیل کلي لیدنه کړې. هغه کلی چې پکې 50 کسان په وروستیو سختو واورو کې وژل شوي او 28 نورې ټپیان دي. د همدغه کلي یو داسې کورنۍ هم شته چې 14 کسان یې وژل شوي. د دغې کورنۍ سرپرست مولوی غلام الله نومیږي.
زما د کورنۍ افراد تقریبا 14 پورې شهیدان شو. تو وایو بالکل قیامت غوندې او واقعه پیښه شوه. شپې 2 بجې کې دا واقعه پیښ شو.
له افغان ولسمشر سره نورستان ته دفاع وزیر او لوړ پوړي امنیتي چارواکي هم ورغلي وو. دا هم وایي چې د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلي وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ به د وسلوالو طالبانو جګړه نامشروع کړي.
بلاخره زمانی که امیر حزب اسلامی در افغانستان میاد دیگر جنگ برای طالبان مشروعیت نمی داشته باشه.
نور مهم موضوعات هم لرو در پروگرام پا دویمه نیمه ای که در انصاف بلتا که او رکشوی عزیزان تاست خبرو. تازه لومړی مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د کورنۍ چارو او ملي امنیت له مرستیالانو سره نورستان ته ولاړ. هلته یې د افسی له کلي لیدنه وکړه، کوم کلی چې پکې 50 کسان په وروستیو سختو واورو کې وژل شوي او 50 نور هم ټپیان دي. په کونړ او نورستان کې له خپل خبریال روح الله انوري سره غږېدلی یو. روح الله انوري هم له همدغه پلاوي سره نن سهار نورستان ته په افسی کلي ته راغلی و او له موږ سره یې له افسی کلي نه په ژوندۍ توګه باندې خبرې وکړلې. د هغه خبرې به په واورو.
مننه ثانیه صاحب، لکه څنګه چې موږ په مخکینو خپرونو کې راپورونه درلودل، د افسی په کلي کې برفوچ راغلی و څو ورځې وړاندې، او نن موږ همدغه کلي ته راغلی و چې سړی ګوري اکثره کورونه د واورو لاندې شوي دي. خلکو هغه مړي چې راایستلي یا زخمیان راایستلي دي. هر څه ښکاري، یو غم په دغه سیمه کې خپور دی یا په خلکو باندې حاکم شوی دی. د هر چا د سترګو نه اوښکې روانې دي. دلته ولسمشر هم راغلی و، ورسره دفاع وزیرو، د کورنیو چارو، د امنیتي معینو، هغوی هم راغلي و. دلته فاتحه واخیستله، دغه قبرونه یې وکتل او ځایونه یې وکتل. ولسمشر خلکو سره ژمنه وکړه چې دوی سره به مرسته کېږي، بغیر د دې نه چې یو لک روپۍ د شهیدانو دپاره ورته اعلان کړي. 50-50 زره پرون ورته واجی صاحب ورکړی وي، او همدارنګه ځینې سړکونو پیشنهادونه خلکو ورته وکړل. او خو زیاته کم راځي ولسمشر ورسره ښکار کړ. خلکو هم په دې باندې د ولسمشر نه مننه کوله چې په دغه سختو شرایطو کې او په ډېرو زیاتو واورو کې دا دلته راغی، زمونږ پوښتنه یې وکړه، زمونږ نه د اوبو نه غم اوچت کړ. نو خلک زیات په دې باندې خوشحاله وو، او نور مسؤلین چې دي اوس لګیا دي چې مرستې ویشل کېږي او حالات هغسې دي. او ولسمشر لاړو، سره د خپلو ملګرو لاړو، موږ دلته منتظر یو چې بل هلیکاپټر راشي او بیا موږ لاړو.
انوري صاحب محترم، بلې د تلفاتو په اړه کله
څه او 50 کسان وژل شوي دي. دواوی او شاوخوا کې کورونه وران شوي دي، ویش زخمیان دي، هغه زخمیان ایستل شوي دي، ترمالین دپاره لیږل شوي دي. او شهید دغه کورنۍ هم شته، د ستانګزی صاحب چې د کورنۍ 14-15 غړي مړه شوي دي دلته، او یوازې یو کس پاتې دی، او هغه هم په بل ځای کې چېرته شپه وه چې دلته راغلی دی. کورنۍ ټوله د واورې لاندې وه، او هغه د هغې خبرې که سړی واوري ډېر سړی حیرانوي. یعنی دلته یو داسې حالت روان دی په خلکو کې چې بالکل د غم او د ژړا نه بل کار نشته دې خلکو
سمدل. انوري صاحب، کور ودان یو څه بل کراته وي چې لا هم دغسې خطر شته چې د واورو لاندې به کسان مړي وي، یا څنګه څوک به بند پاتې وي که څنګه؟
ما چې پوښتنه وکړه ستانګزی صاحب، دوی وایي چې کوم کورونه چې واورو لاندې شوي او دوی ته معلومات و چې دغه کورونو کې خلک اوسېدل، هغه ټول دوی راسپړلي دي، او نور څوک داسې نشته دی چې ورلاندې وي. کېدای شي ځینې څاروي او غواګانې او بوجې دا شي نه ورلاندې، نور انسانانو مړي او زخمیانې راایستلي دي. دلته ما پوښتنه وکړه، داسې ځای نشته چې هلته موږ وررسېدلي نه یو او مړي نه راایستلي.
یو څه بل، آیا څوک نږدې ستا تاسو سره دغه د خپله د دې سیمې اوسېدونکي څوک که په پښتو خبرې کولای شي د دغې سیمې؟ وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د دغه کلی اوسیدونکي یاست. څه رقم یو پیک تاسو باندې تیر شول؟
د کلی انکشافي شورا رئیس یو. ما محترم صاحب، دلته د چنه خوشګور واقعیا د کلی باندې پیښ شوه. تقریبا 50 کسان پورې موږ شهیدان لرو، او تقریبا د 50 کسان پورې موږ زخمیان لرو.
آیا تاسو سره څه مرستې وشولې او نشولې له دې وروسته؟
او د چې پرون والی صاحب محترم راغلی و، تقریبا شهیدانو سره 50-50 زره افغانۍ مرستې وشوې، او مجروحینو دپاره 40 زره افغانۍ مرستې وشوې. اوس نن ورځ رئیس صاحب جمهور راغی، خپلو هغې شهیدان دپاره 40 زره افغانۍ اعلان کړي، او مجروحینو دپاره همداسې مرستې اعلان کړي.
د نورستان له افسی کلي مو د روح الله انوري خبرې واورېدلې. همداراز د یو د افسی د کلي د انکشافي شورا رئیس خبرې مو واورېدلې. دوی د وروستیو برف کوچونو په اړه باندې چې په دغه کلي کې 50 کسانو ژوند اخیستی او شاوخوا 20 نورې هم ټپیان کړي دي خبرې وکړلې. د افغانستان جمهور رئیس نن افسی کلي ته تللی و، هلته یې له زیانمنو شویو سره خواخوږي وښودله. ولسمشر تېره شپه په یو ویډیو کانفرنس کې ویل چې په تیر یو نیمه میاشت کې د طبي پیښو له عمله یعنی د جدي له لومړۍ د دلوي تر ولسمې پورې 160 کسان وژل شوي دي چې او په سلګونه کورونه هم نړیدلې دي. ډیری تلفات په نورستان، بدخشان او غزنی ولایتونو کې اوښتي دي. اوس هم د نورستان د افسی کلی د هغه اوسیدونکو خبرې اورو چې وایي 14 د کورنۍ غړي په ورستیو سخت واورو کې مړ شوي دي.
رورا زمان هم دا غلام الله مولوی غلام الله زمان دا کورنۍ افراد تقریبا 14 پورې شهیدان شو او ټول د دوه درې فامیلو کورونا ټول ونړید.
دغه واقعیه که موږ ته ووایي چې څه رقم یو واقعیه وه او څومره په تاسو باندې سخته تیره شوه دغه وخت؟
یاره خو د څه ووایو، بالکل قیامت غوندې یو واقعه پېښه شوه. شپې 2 بجې کې دا واقعه پېښ شو او دومره سرګردان او دومره د یېرې نه خلک سرګردان وځي، حیران بشي.
د څه مرسته در سره وشوله؟ راضي یاستئ که څنګه؟ څه غواړئ نور په راتلونکي کې؟
راتلونکي کې دا غواړو چې مثلا زموږ مطلب ټول کورونه او ټول دا ختم شو دی. بس حکومت نه لږ دا غواړو چې مرا سره سره وکړي د کورونو جوړولو له دغه وکړي موږ سره
د افسی د کلی د اوسیدونکي مولوی غلام الله خبرې مو اورېدې چې د کورنۍ 14 غړي د وروستیو برف کوچونو له امله له لاسه ورکړي دي. په نورستان سربیره په بدخشان او پروان کې هم، غزنی کې هم ډیر زیات تلفات اوښتي دي. په نورستان کې 50 کسان دي، په همدارس په پروان کې هم تلفات اوښتي تر 30 زیات، او په تیرو 3 ورځو کې ډیری تلفات اوښتي. تیرو 3 ورځو کې 160 تنه وژل شوي دي. لا هم ډیرې لارې بندې دي. د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي که زیاتې واورې ونوري خو لا هم خطر شته که هوا ژر توده شي، سیلابونه به بهیږي، خو دوی هڅه کوي چې لارې خلاصې کړي. اوس مهال په 2 ولایتونو کې پرله پسې واورې او توپانونه کیږي چې خلک یې له خطر سره مخ کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ به د وسلوالو طالبانو جګړه لا نامشروع کړي. د یاد ګوند رئیس نجیب الله کابلي د سه‌شنبې په ورځ د ښاغلي حکمتیار د هرکلي تر نامه لاندې غونډې ته وویل افغانان ځکه هم د حزب اسلامي مشر د راتګ هرکلی کوي چې د ځینو مغرضه کړیو او ګاونډي هیوادونو ته خپل اتفاق وښيي. په همدې حال کې د حزب اسلامي پلاوی وایي ګلبدین حکمتیار به ډېر ژر د همزیستي لپاره په کابل کې خپل حضور پیدا کړی. په دې اړه یوسف زدران جزئیات راټول کړي او همداشي به د کابل په سټوډیو کې ده.
په حزب اسلامي د تازراتو لری کې دوه وروسته یو شمېر ګوندونه، مدني ټولنې او خلک د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ څرنګوالي په اړه خپل نظرونه څرګندوي. په دې لړ کې د ملي مشارکت ګوند وایي چې ګلبدین حکمتیار ته باید ځکه هم مرکلی وویل شي چې د سولې د مخالفو کړیو ګاونډیو هیوادونو او نفاق اچونکو په وړاندې افغانانو ښه غبرګون ښودلی وي. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابلي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د حزب اسلامي او ګلبدین حکمتیار د هرکلي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې وویل چې د دې پیغام تر څنګ به د ښاغلي حکمتیار راتګ د وسلوالو طالبانو جګړه لا نه مشروع کړي.
بالاخره زمان که امیر حزب اسلامی در افغانستان میاد دیگر جنگ بر طالبان مشروعیت نمی داشته باشه. طالبی که امروز در مقابل شما انتحار میکنه و انفجار میکنه، مشروعیت جنگ خود عزیز داده دگام از دست میده. شما خواسته باشه نخواسته باشه، یک تعداد منظور پیام با مغرضین است. حزب اسلامی یک حزب سرتاسری است، پر نفوس است، بسیار یک تاثیرات مثبت داره.
په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د جګړې پر دوام لدې وړاندې هم خبرګونونه خودل شوی او د عربي نړۍ مجاهده علما او داغه په نه مشروعیت ټینګار کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له افغان حکومت سره دروغې جوړې موافقې ته ورسید او په ډیرو هغو شرطونو یې له افغان دولت سره موافقه کړې چې وسلوال طالبان یې وار د مخه شرطونه یادوي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي وایي چې ګاونډي هیوادونه او ځینې مغرضې کړی د افغانانو دا ډول یو ځای کېدل نشي برداشت کولی، ځکه نو یوه بله مخالفه مخالفه ډله بین الافغانی خبرو ته نه حاضرېږي. د کابل په مرکز یو بل ځای کې بیا د ملي کانګری مشر عبداللطیف پدرام د ښاغلي کابلي د څرګندونو په خلاف یوې بلې غونډې ته وویل چې د حکمتیار راتګ به له ځان سره ځینې اندېښنې هم ولري. هغه وویل چې د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره به نه ستونزې هوارې شي او نه به هم ثبات ټینګ شي. له دې سره په کابل کې میشت د اسلامي مخکښ غړی غیرت بهیر وایي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته کار روان دی او هغه به ډیر ژر په کابل کې راڅرګند شي.
زه ورونو ته ډاډ ورکوم چې زمونږ مشر جناب حکمتیار صاحب انشاءالله ډیر ژر راڅرګندېږي او ډیر ژر به انشاءالله کابل ته تشریف راوړي. مونږ د یو د بل په منلو باندې باور لرو، په همزیستي باندې باور لرو، د همدې روحیې سره به انشاءالله دته فزیکی حضور لرو. د نفع سیاست، د جرح سیاست په کلکه رده وو.
ښاغلی بهیر که څام د حکمتیار د راتګ معین وخت نه ښیي، خو وایي چې د حزب د بندیانو خوشي کېدل، د حزب د کډوالو برخلیک معلومول، د ګلبدین حکمتیار لپاره یو مناسب هستوګنځی او ځینې نور کارونه به د هغه د راڅرګندېدو انتظار رالنډ کړي. حزب اسلامي وایي چې په افغانستان کې د سولې فیصله اسانه کار نه دی، خو د بحران څخه د هیواد د وتلو په خاطر باید هم ورته غاړه کېښودل شي. له دې وړاندې سولې ته غاړه ایښودونکي دې ډلې په وسله والو طالبانو هم د ورته اقدام غوښتنه کړې او د سیاسي مذاکراتو له لارې د روانو ستونزو پر حل ټینګ ګار کړی دی. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلی نن د حزب اسلامی ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ورستیو کامیابو د سولې د خبرو نه دوی هرکلی وکړه او همداراز ویل چې د ګلبدین حکمتیار راتګ به د خبره د وسلوالو طالبانو جګړه لا نه مشروع کړي. اوس هم ورزو اورزګان ته د اورزګان چارواکي وایي د غولایت به ډیر ژر له طالبانو تصفیه کړي. د اورزګان والی نظیر خروټي د سشمې پراس ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه شند کړي چې وختلې اورزګان سقوط کړي. خو د پوځي چارو کارپان وایي که افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي ونه لري پرمختګ نشي کولی. شریف الله شرافت له اورزګان دا رپورټ جوړ کړی.
خروټي وای جګړه غټل او بایلل نه لري. د اورزګان ولایت والی شغلی محمد نظیر خروټي د سیشن به فوراز ازادي راډیو ته ویل کاته هم وسلوالو طالبانو لتیر څو میاشتې راهیسي د اورزګان ولایت پر مرکز ترنکوټ او ولسوالیو پراخ بریدونه وکړه، خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیول او وسلوال طالبان یو څه اندازه پشا کړه. نوموړی وای چې اوس پلان لري ډیر ژر به د ترنکوټ یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. شغلی محمد نظیر خروټي زیاته کړه
د راتلونکي لپاره د دغه سې ناوړو پیښو مخنیوی وسي. مونږ د ترنکوټ شاوخوا باندې هغه کمربند چې تر ټولو مو اړین ګڼه هغه مره ګرځولی دی او د دې نه په مخ وړاند باندې انشاءالله په دې څو راتلونکو ورځو کې به تاسو د ساحو د خلاصون او د لارو د خلاصون په موخه باندې عملیات پلانو.
خروټ هیله وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور دي له جګړې لاس واخلي او له خپل افغان امنیتي ځواکونو سره دي وژه پر وژه د خپل هیواد په آبادولو کې ونډه واخلي. له دې څو ورځې وړاندې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې لا اوس هم د ترنکوټ ښار د سکوت ویره سته او د مرکز ترنکوټ په شمول ټولې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي. بلخوا د پوځي چارو کارپوهانو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې نامژغي د هغوی د ناکامۍ سبب شوي. د پوځي چارو کارپوه اتیکو لا مرخیل ازادي راډیو ته ویل چې په عمومي توګه د افغانستان په کچه د امنیتي ارګانونو په منځ کې همغږي شتون نه لري او له همدې کبله هغوی په عملیاتو او امنیت ساتلو کې له ستونزو سره مخ کیږي. امرخیل وایي له هر څه مهمه دا ده چې امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي ووسي.
دا خپل مابین کې یو همغږي نه لري. دوی هم متفاوتي شي د ساتنې لپاره هغه هیڅ څه کوي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت یو شمېر خلک په دغه ولایت کې د نامنوي لامل د امنیه قمندانانو پر لپسې تبدیلي او د امنیتي چارواکو سرپرستي بولي. دوی له مرکزي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د سرپرستۍ ستونزې حل کړي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د روزګار امنیت خو ډېر خراب په کیلومترۍ کې طالبان دي. علت یې دا دی نو چې د دې وطن نه الله تر سلې ته نه معلومېږي. یو قمندان راسي بېرته ولاړ سي بل راسي.
د دې دوه علتونه زه په خپل شخصي نظر سره درته واضح کولی سم. یو د مرکزي حکومت پړه او دومه خبره دا ده د پرسونل په ګمارلو کې چې تاسو وګورئ د روزګان د جګړې د پیسې څخه تر اوسه پورې 15 علاوه قمندانان تغییر او تبدیل شوي دي سرپرستي ده.
دا خبری په داسې حال کې راپورته کیږي چې اوس مهال د اورزګان ولایت د امنیت کمانډان په ګډون د امنیت امیر د لومړی او ریزر په عملیاتي کنده کمانډانان سرپرستان دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
پنځلس کاله کره خبرونه متوازن راپورونه او تاوده بحثونه د جنوري دیرشمه د آزادي راډیو کلیزه.
ازادي راډیو ته غواګست د خوست چارواکي وایي د دغه ولایت د هوایي میدان پروژه به په راتلونکو څو کلونو کې د نورو کارونو په ترسره کېدو سره یو بشپړه پروژه شي. دا مهال د خوست په هوایي ډګر کې چې په نږدې 4000 جریبه ځمکه کې د جوړېدو کار پیل شوی، یوازې د الوتکو کېناستلو یا د رنوي کار روان دی، خو د ځینو نورو برخو جوړېدو کارونه یې د سیمه ییزو چارواکو په خبره تر تدارکاتو رسېدلي او ژر به یې د بشپړېدو لپاره هڅې وشي. نور حال داود تپان راکوي.
د خوست والی حکم خان حبیبی له ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل د دې ولایت د هوایي میدان پروژه به چې دا مهال یې د لومړۍ برخې کارونه جریان لري په راتلونکو دریو کلونو کې بشپړه شي. د حبیبی په خبره د خوست هوایي میدان لومړنی کار چې د هوایي کرښې یا رنوی جوړېدل و روان دی، یو په راتلونکي کې یو شمېر نورو پروژو پلي کېدلو ته پلان لري.
څه شی چې دې پروژې په لومړنیو احجامو کې موږ یوازې اوس د هغې په تطبیق مکلفیت لرو، دا یوه برخه ده. څه شی چې د آینده لپاره دي هغه بله برخه ده. یوې د ګردیز خوست عمومي سړک نه ترک مسله ده، خوشبختانه سږ کال مو هغه په پلان کې شامل کړه. دې حاتې مسله د خپل وخت او زمان به بودیجوي امکانات په کتو باندې پغې باندې هم کار کوو. دوه د اطفایي مسله ده، د هوا د رادار سټیشن مسله ده، بل د ترمینل مسله ده. چې دا درې واړه پروژې د یوې پروژې په توګه باندې همداوس د افغانستان د ملکي هوانوردي ادارې په چوکاټ کې تدارکاتو لاندې دي، نو شاید یو څو میاشتې به واخلي.
نوموړي زیاته کړه د دې پروژې د بشپړېدو لپاره یو شمېر نورو وړو او لویو پروژو پلي کېدو ته اړتیا ده چې د تدارکاتي کارونو د خلاصېدو سره سم به یې په نږدې راتلونکي کې پیل کړي، چې په دې سره به په راتلونکو کلونو کې دا یوه بشپړه پروژه شي. یو ځل بیا حکم خان حبیبي:
د میدان لپاره ټول هغه ترکیبي اجزا او ساختمانونه چې دي، که هغه احاطه ده، که هغه سړک ده، که ترمینل ده، که هغه انګرونه دي، تایرو د جوړېدو د تخنیک لپاره، او که هغه ټاورونه دي، هغه ټول مسایل په پلان کې دي. ولې مالی امکانات ته په کتو به انشاءالله یو په بل پسې هغه زموږ په انکشافي پلانونو کې شامل وي، او امیدوار یم چې د دوه دریو کلونو آینده په جریان کې دا یوه تکمیلي مکمله پروژه سي.
دای د خوست له خلکو ولایتي شورا مشرانو جرګې او لسی جرګې له وکیلانو څخه د دې پروژې د چارو او کیفیت د څار غوښتنې ترڅنګ غواړي چې له مرکزي حکومت څخه د دې پروژې د پاتې تدارکاتي کارونو ګړندې کېدو په موخه ورسره همکاري وکړي. د هوایي میدان د رنوی جوړولو د پروژې امیر انجینر عنایت الرحمن وویل ښه به دا وه چې د رنوی یا کرښې جوړېدو کارونه د تکمیل کېدو سره سم یو شمېر نور لازم کارونه ترسره شوي وای.
دا خو نور دولت پورې اړه لري چې کله جوړوي کله نه جوړوي. ښه خبره به دا وه چې کله افتتاح کېده دا خط د دې په زمین کې چې دغه تعمیرات هم جوړ وای چې حداقل یو پرواز چې کوي مثلا مسافر راځي، حداقل یو تعمیر خو دلته موجود چې مسافر یو ساعت نیم ساعت هلته انتظار وباسي تر څو تیاره راشي او د تیارې ته جګ شي یا مثلا سفر ولري.
د خصوصیدونکو او مدني فعالان وایي دغه پروژه ورته تر نورو مهمه ده، او په خبره چې د بشپړېدو لپاره د مرکزي او ولایتي اداره جدي اقدامات او هڅې وکړي. د هوایي میدان په پروژه کې د نورو کارونو خبره په داسې مهال کیږي چې اوس یوازې د تیارو کې ناستلو لپاره په اساسي ډول د رنوي جوړېدو کارونه جریان لري. خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې که چیرته دغه هوایي میدان قوي احاطه، ټاورونه او امنیتي ګارد ونه لري، ښایي دغه پروژه ډېر ژر د امنیتي ستونزو له امله له منځه لاړه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد یعقوب نورستانی لیکلی د خلکو همکاري حکومت او ها خلکو سره چې په طبي پیښو کې متضرره کیږي ډیره مهمه ده، نه د حکومت همکاري. موږ حکومت ته ډیر پته نه شو پاتې کېدی، باید خپل لاس په کار شو. حکمت الله کشمیر له لغمانه لیکلی له حکومت څخه زیاته مننه کوو چې واوره ځپلو سره مرسته وکړه. قاسم زواک له هلمند لیکلی حکومت باید ژر هغه لارې خلاصې کړي چې د واورې له امله بندې دي، که ژر خلاصې نه شي کېدای شي چې د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. مجیب الرحمن کریمی له نورستانه لیکلی د نورګرام څخه د طبي پیښو په وخت کې باید له ځپل شویو او زیانمنو شویو خلکو سره مالي مرستې او د هغوی لاسنیوی وشي تر څو د هغوی پام په بله واوړي. همدارس له بدخشان هم محبوب الله راغیپور لیکلی دی چې د خوم الکا په کلی کې د یوان ولسوالۍ په خوم الکا کلی کې څو شیبه مخکې د په خبره یو برف کوچ راغلی چې شل کورونه لاندې کړي او د محبوب الله راغیپور په خبره شل تنه پکې مړ شوی او لس نور هم ټپیاندي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم 1313 له لارې موږ ته خپل لنډ سیمې سونه د ورځې په مهمو موضوعګانو باندې راولېږئ چې ستاسو په نوم نشر کړو. مننه چې تر دې دمه موږ ملتیا وکړه. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. facebook.com/azadiradio مه هیروي. د مهمو خبرونو لپاره د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ته. اوس په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. لومړی احمد شبر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وایي. ورسته له هغه د اقتصاد نړۍ خبرونه عباد الله حنان زید درته اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د نورستان د برګمټال ولسوالي حفصه کلی ته ولاړ. هغه سیمې ته چې روانه ونې پکې و 50 تنه واورو لاندې کړل او ووژل. د حزب اسلامي استازی وایي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د لاسلیک شوي توافق د تطبیق ټولو مادو ته ژمن دی. امین کریم نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو هغو رسنیو اوازې په کلکه رد کړې چې ویلي و حزب نیت نه لري چې خپل وسلوال ګروپونه منحل نه کړي. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند د والي له دفتره نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د حمله تیره شپه د ګرمسیر ولسوالي په خارکو منطقه کې شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 1.6 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال محمد قربان حقجو نن په کابل کې د کورنیو موادو د لمړني نندارتون په پرانیس غونډه کې ویل چې نوې پانګونه د تیرو کلونو د جذب شوې پانګونې په پرتله درې چنده زیاتوالی شي. د ایران ولسمشر وایي د هغه څه برعکس چې د امریکا ولسمشر فکر کوي. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي تړون ټول سره ګټه ګټه دی. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مخکښ غړي مک تورنبری وایي د ایران او شمالي کوریا د توغندیو آزموینو ته په پام سره متحدي ایالات باید د توغندیو د هوایی مدافع په برخه کې نوره پانګونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوری حکومت 14,000 کسان په دار کړي. او د ملګرو ملتونو د یوه نوي راپور لمخې اسلامي دولت ډله له سوخو او تر فشار لاندې راغلي چې یو شمېر تر واک لاندې سیمې له لاسه ورکړي او دغې ډلې د وسلوالو د جلب او جذب بهیر هم کمزوری شوی.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونو ته ورزو چې عباد الله حننزي جوړ کړی دی.
سلام د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، اوس هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله حننزي تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په 2014 کال کې په افغانستان کې 1.6 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. د دغه وزارت مرستیال محمد قربان حقجو نن په کابل کې د کور د وسایلو د لومړني نړیوال نندارتون په پرانیس غونډه کې وویل نوې پانګونه د تیرو کلونو د جذب شوې پانګونې په پرتله درې چنده زیاتوالی ښیي.
تیر کال د 1.6 میلیارد ډالر په حدود کې پانګونه ثبت او جذب شوې ده چې د تیرو کلونو د پانګونې په پرتله یو فوق‌العاده لوړ رقم دی.
ښاغلی حقجو زیاتوي د صادراتو د ملي پراختیا برنامه وروستۍ شوې او د ده په خبره ټاکل شوې چې د کابینې په راتلونکي اقتصادي غونډه کې تصویب شي. په کابل کې د کور د وسایلو او ودانیزو توکو لومړنی تخصصي نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویان سیام الدین پسرلی د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د افغانستان، ایران، آذربایجان، اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو کورني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي چې نږدې 130 شرکتونو پکې ګډون کړی. ښاغلی پسرلی دا ډول نندارتونونه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره خورا ګټور بولي او وایي چې دې سره به د افغانستان او نړۍ هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پیاوړې شي. دغه نندارتون نن پرانیستل شو او څلور ورځې په دوام کوي. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,150 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو 50 کیلوئی بوجۍ بوره 2,200 افغانۍ، یو درې نیم منۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، او شپارس لیتره غوری یو زرو سل افغانی. او په کابل کې نن یو لیتر پټرول تیل 15 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 30 افغانۍ یو پلول کیږي. د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ یو 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ یو 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.8 افغانۍ یو 80 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ یو 10 پوله، زر پاکستانی کلداری 615 افغانۍ او زر هندي کلداری 1015 افغانۍ. خې چاره
دوونیس پروګرامونه اوس تر خبرو. لمړی انصاف په لټه کې او بیا د ورکو شوې ځانو پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربا نورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یک سر نوښته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د غزنی له ولایت د جنت ګل په نامه د یو پولیس ستونزې راخسته ده. دی وای څلور کاله د مخه ماین وهلې معیوب شوی، خو تر اوسه د معلولیت اسناد بشپړ شوي نه دي او په دې موده کې تنخواه هم نه ده اخیستې. او دا به هم واورئ چې مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
مانم جنت الله غزنی نه ولایت نه تماس تر نیولای دا.
ستا مشکل څه دی؟
ما مشکل لا ده په دنودد کې دابل تروانم د کنارې سره مین انتظار وکړو د سترګو مې بهتر د پیښو تڅې تر د پیښو.
ته چې کله زخمی شوې هلته خو به کوم روغتون ته رسولای کنه؟
دوسه زخمی سم لغه ډیر انتقال کم د غزنی ملکی کپتانی ته دغه ته بستر او ملکی کپتانی کې بل دي کې انتقال کم د سر بستر کابل ته.
په غزنی کې څومره وخت بستر وې؟
تقریبا یو څلور ورځې دلی بستر او د انتقال کم کابل د سر بستر ته.
هلته د علاج نه کېده بیا کابل ته انتقال کړي؟
دلته علاج نه کېدو ډاکټرانو چې تا مشکل ډیر ده دلته نه کې چې باید د سر بستر ته شو ته ولاړ.
دوه سو بستر روختون کې د څومره وخت لپاره بستر وې؟
یواش په بستر ته مو به د سر بستر کې راتو ول څو لار ته اته مشکل مریض دې راغته ته به ځار ته خارج ملک ته کور ته هندستان ته بل سپور ته به ځار شي.
بیا دې څه وکړه؟
بیا دوه لار ته کور ته ولاړم. بیا تقریبا په کور کې اته عملیات می وکړو. هغه ته به بستر و ما تقریبا روز پر روز په کور کې طالب بستر و.
هل ته خپل شخصي مصرف ته لیاوي او که حکومت در سره مرسته وکړه؟
خپل شخصي ل خپل جواب خپل پیسې باندې طالایم.
کله چې راغله نو صحت دې څنګه و؟
نور سیاحت می خو خالي سترګو تکلیف می نه و خو نور د وجود سیاحت می او ته آرام سلو.
د غسنات چې تا د پیښور نه ځان سره راوړ دا خو به د خپل قطې ته وړاندې کړي کنه؟
هغه می خپل سپتمبر به تک کې ته وړاندې کړي دي، مینه ته می وړاندې کړي دي.
هغه به سو ویل څه فیصله پرې وکړه؟
یو هیڅ همکاري لمه تر نه کړه، هیڅ همکاري نه ماتر نه کړه.
له هندستانه چې راغله د مریضې اسناد کومې شوبې ته وسپارل؟
د مینت اجبشیر په نامو بیا دې ما ته لار راو خو د استاد دغه څوک نه تکاو تر کینې او بل کار کوي. تولار ته د سر بستر کې کوم وخت اسناد تولار ته د سر بستر ته په د سر بستر کې خپل اسنادونه تکمیل کړو. یو ټول کل چې مقصد دغه سړی ځونم په پیسې د مایې په وای دا ټول علاج او ټول جادر سره عالم څنګه ټول چې ما ماشینه پاته دي کوم ورځ زما ماینوال انتظار کړل. هغه ورځ را چې ما ماشینه پاتلې دا شپږ میاشتې دا د دور دورې دی ډاکټر ته دی ډاکټر ته ماته پیښور کې ډاکټرانو ویل چې په هندستان ته ولاړ چې د تر سره نن ته یو ټول مینې چې مې څه وځو د داخلي ته ما ورګې زما سره کوم چې دی دولت په تر کې ولاړ چې هندستان کې ښور ته ولاړ چې ځان ته دا یو کم لچا بیا دې ما غنګ نه راوړي. دا خپل جایداد خپل پټای مې ټول خرڅړای دا هیڅ دې ما غنګ نه راوړي. دا ډاکټر اسناد دې ته ما تر خالي هغه پاتیو دي ترې راځي وخت نور هیڅ دې رات زما سره کنه کړي.
محافظت عامه کې عسكر وي که افسر وي؟
نه مثال سرباز غوندې ولا ما څه ما سب نه
جلب جذب دي شوی. هغه پروسه د جلب جذب تای کړي و قانوني؟
قانوني توصیه لرم هر څه د ما سره شته ما اصولو ته وړاندې کړي دي دا ټول کارونه ما ته خلاص کړي دي په اخیرې کښې ما ته شاداو معاهدینو ریاست ته ورغلی یم هغه میوره کښې را خلاص کړي دي بیا جلبجز ته ورغلم د جلبجز چې ما کار نه را کول بیا بېرته ولاړم عیني صاحب ته ورغلم ورته مې وتړی زه څه وکړم ما په اولاده دغه یم نه کار کولی شم د کسب کولی شم بیا عیني صاحب بېرته یو سړی را سره وایي چې بېکار ولې نه ورکوم بیا مشکل نه نه موږ ورکوو بیا بېرته هغه برسېره هغه کار یې د ما نه ده را کړی یعنې د یو تکاري کومک یې له ما سره نه ده کړی.
یو پوښتنه بل هم در نه کوم، تا وویل چې زه په غزني کښې ماین ووهلم، ته شخصي تللی او که نه کوم قطار و او خپلې قطې سره تللی؟
خپلې قطې سره روانم، خپل قومندانان هم را سره و، دې سره زه روان یم، په مالي وظیفې باندې روان یم، په جریانې وظیفه کښې زه ماین ووهلم، د سړک د بغل ماین ووهللم.
اوس څه غواړې او ازادي راډیو تا سره څه مرسته وکړي؟
تاسو له ما سره دا کومک وکړي، لوړو چارواکو سره دا خبر وکړي، کوم ماشینه چې پاپات شوي نه دغه کومک له ما سره چا کړی، نه د ډاکتر په اړه کومک را سره کړی، نه خارج ور سره له ما سره چا کومک کړی. موږ نو څه وکړو، خو د دې وطن بچیانې په دې دولت کښې مې ځان تباه کړی، د اولاد مې تباه شو، ځان مې تباه او برباد شو.
ستاسا غږ به ورسوو د وزارت داخلې مسؤلینو ته به یې ورسوو.
راجو ازادي نه ډېره ډېره مننه.
د انصاف پلټکه
د دستون زمده کورنیو چارو وزارت د عامه پولیسو له رئیس جنرال همایون عینی سره شریک کړه. جناب جنرال عینی، د غزنی له ولایت ستاسو د قطعاتو یو پولیس ټلیفون کړی چې په 2009 کال کې د وظیفې په جریان کې ماین وهلی، معیوب شوی خو تر اوسه یې د معلولیت اسناد بشپړ شوي نه دي. تاسې به د ده ستونزه اورېدلې وي، هیله ده ووایئ چې د ده د اسنادو د نه تکمیلېدو علت څه دی؟
جناب ګل ورور، چې دی سرباز د دې په هکله باید ووایم چې دی مینت او محافظت عامه کښې سرباز و، قراردادي سرباز و د یو کال دپاره، او دی ټپي شوی و. لږ مرستې کورنۍ چارو وزارت دی سره کړی، یو د دې په عرایض رسیدګي کړی. قوانین داسې صراحت نه لري، که چېرې یو افسر یا یو منصوب د پولیس له یو کال نه لږ خدمت کړی وي هغه ته د تقاعد امتیازات ورکړل شي. بیا هم دا ورور چې هوا اوس خو سړه ده د غزني په لیاره کښې، چې هوا توده شو د رادي شي، دی سره موږ هر مرستې چې زموږ له لاسته را شي دی سره کوو.
عیني صاحب، تاسې په دې سه کښې وضاحت ورکړ، هیله مندي شته چې مرسته ورسره وشي؟
اوس خو برفباري ده، ژمی ده، د تقاعد مسلې او د دې د تقاعد پروسی په یو دوه ورځې نه کېږي. چې هوا ښه شو دی رادي شي، موږ محافظت عامې سره او د کورنۍ چارو وزارت د شهدا او معلولینو ادارې سره خبرې کوو چې د دوی په مشکل رسېدګي وشي.
تاسې ډاډ ورکوئ چې د جنت ګل ستونزې ته به د حل یوه لار پیدا شي؟
زه نه پوهېږم چې څومره او څنګه دی سره کومک کېږي، لیکن موږ سهولتونه ایجادوو چې محافظت عامې سره وغږېږو او نورو ادارو سره.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي راډیو د انصاف پلټکه د دې اونۍ ځانګړې خپرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، له نیکمرغه د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم را رسېدلی دی، او که وخت پاتې شو نو د تاسې هغه تلیفوني پیغامونه به هم خپاره کړو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کاته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي، خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام په ازادي رادیو کې پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. د تلیفوني پیغام په پیل کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو دوستانو، ډېر به مو نزنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواک یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ یو ګران ورور آزادی رادیو ته را لېږلی دی. دغه ورور رافی الله مندوخیل نومېږي. دی په ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې ورته وعلیکم سلام وایو. بیا یې په خپل ایمیل کې ویلي دي چې د دوی او عزیز له تیرو دریو لسیزو راهیسې لا درکه دی، خو ونه وړاندې له آزادی رادیو څخه د آزادی رادیو د ورکوشو عزیزانو په خپرونه کې داسې یو پیغام واورېد چې د ده په هکله پکې معلومات دي، او ویلی دی چې که د ده خپلوان د ده په اکله معلومات واړي نو د سره د تماس ونیسي. دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې لیکلی چې دغه ورک شوی شخص عبدالرحمن نومېږي او د پلار نوم یې حسن دی. د بلوچستان ایالت د ژوبله سیمې څخه دی. که تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ نو دغه معلومات له موږ سره شریک کړئ. ګرانه محترمه وروره، په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام ما پیدا نه کړ، خو دغه دی، د تاسې ایمیل مو ولوست. نو ګرانه وروره عبدالرحمن خانه، که ازادي راډیو اورې نو له موږ سره په تماس کې شه، موږ به تاسو د رفیع الله مندوخیل آدرس درولیږو. او یا هم دا چې د تا تلیفوني شمیره به دغه ګران ورور ته په ایمیل کې ورولیږو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. که په ازادي راډیو کې مو دغه پروګرام ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اولته دغه پروګرام له سره واورئ. ګرانو اوریدونکو، د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. محترم اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ګران ورور د جمعه خان په اکله موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې دغه شخص په پکتیکا کې دی. د دغه ګران ورور په اکله دوه تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي، او د یادونې وړ ده چې یو ګران ورور محترم قاري صاحب له زابله د ده په اکله موږ ته تلیفوني پیغام را لېږلی ده، او په هغه کې ویلي دي چې جمعه خان نوم یې لټوي. اول به د محترم قاري صاحب له زابله تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به تاسو ته دوه هغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کوم کې چې د جمعه خان په هکله معلومات دي.
ازادي راډیو کارکوونکو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا عبد السلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم. نزمز یو دوست ورکړه د جمعه خان په نامه، جمعه خان د کندهار ولایت مې نشین د ولسوالۍ د پردیس د جموزو وسیدونکو ده. نو کار مسلمان وروته د جمعه خان په حق له معلوماتي د مهرباني له مخې اخیدي و دغه شمیرې ته زنګ ووي چې زه وسر ته تکراروم. 0 2 2 4 5 والسلام ستاسي كشر رور كاري عبد السلام مظلوميار ولايه زابل ولسوالي داي چوپان نواي چلكور. والسلام
زه حمد الله نمعاني د پکتیکا دي ولايه دي جانخيل ولسوالي تاسو سره په تماس کې یم. زه د یو نفر په هکله تاسو ته معلومات درکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده، د کندهار د ولایت ته د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ د وتوخیلو په کلي کې له 15 کالو راهیسې د شپنی کوي. د وتوخیلو د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په هکله معلومات غواړي دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي، خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 45 کاله کېږي چې دلته ده. زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 4 4 9 9 اویا اویا. په دې نمبر دې زنګ ووي او د جمعه خان ټاکل د باندې مخته مزادي راډیو ته پیغامونه پرېښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي موږ بله شمېره زه ورته وایم: 0-9-4-2-1-4-9-9. دې نمبر ته دې زنګ ووي زه به مکمل د جمعه خان ټاکله معلومات ورته ورکړم. وسلام.
آزادی راډیو دورکشه راډیوانو پروګرام ته کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د پکتیکا د ولایت جانسر ولسوالۍ څخه مخته یوه سلې اړیکه نیولې او د زابل له ولایت څخه چې د دایچپان ولسوالۍ وو د جمعه خان په نامه یو سړی ورک شوی وو. هغه سړی چې دغه سړی ما ته معلوم ده ټلیفون شمېره درته وایم له ما سره دغه اړیکه باندې دی اړیکه ونیسي په دغه شمېره باندې. هغه جمعه خان نیمي جګ سړی ده، کوچي سړی ده، تقریبا اوولس اتلس کاله یا تقریبا شلو کلو پورې به دلته اوسي. مخته شپه وو، رمه یې په اوس په یو زیارت کښې ناست ده. کله ما سره به دغه شمېره اړیکه ونیسي نو هغه سړی به انشاءالله زه ده ته په لاس ورکړم. د پکتیکا د ولایت جانخیل ولسوالۍ څخه زه نیک نظر د میګنې بابخیل اوسېدونکی یم. د ټلیفون شمېره به 0-4-4-5-2-8-8. دغه اړیکه د ما سره په دغه شمېره له ما سره اړیکه ونیسي انشاءالله دغه سړی به زه ورته پیدا کړم. چې مخان نیږي جګ سړی ده، کوچي سړی ده، په یو زیارت کښې ناست ده. وسلام.
اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور ویلي دي چې د سبغتنامې په هکله له ازادي راډیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ، خو راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. هغه ورور چې سبغتنامې ورسره وه کوچۍ چې تا ویل په نورو خبرو نه پوهېږي، زه د هغه ورور د ټلیفون نمبر یو ځل بیا دې په پښتو تکرار کړي. مهرباني به دې وي یا دې په دغه نمبر زموږ سره معلومات ونیسي: 0-8-1-1-9-9-0-8-1-1-9-9. دا خپله شماره په پاسي تکرار کړي خو سمه نه سوه صحیح، یا بیا په پښتو موږ ته دا شماره تکرار کړي چې موږ معلومات ورسره ونیسو. موږ له ازادۍ راډیو څخه دا غواړم چې دغه آواز موږ ته نشر کړي. وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، ګورئ چې د تاسې ډېر ورک شوي عزیزان د ازادي راډیو له لارې نه پیدا کیږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې راځي چې اوس بیا هماغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یوه ګران ورور له غزنی نه موږ ته رالیږلی دی. او وایي چې دوی یو هلک پیدا کړی دی چې ګونګی دی. دغه ورور له کندهاره ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
تاسو ټولو ته سلامونه وایم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته. وروسته سلامه تاسو یو اعلان کړی وو چې په غزني کې یو هلک پیدا شوی دی، ګونګی دی. هغه هلک زموږ قریب دی، موږ د کندهارې د میرویس دی د پنجوایي د درایي سره مو کور دی. دغه زما شماره ده: 0-8-9-15-2-4. 0-8-9-15-2-4. په دغه شماره ما ته زنګ ووهئ یا له کندهار ته راواسوئ.
ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام در واورو کوم چې حمدالله له زابله رالیږلی دی. دی وایي چې د سید حسن په هکله معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه حمدالله زابل وایم، شارجه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د یو سید حسن په نامه ځوان د جګ ځوان د لس اوولس کاله کېږي چې دته له ما سره کار ورته په اړه معلومات یې ما ته دې په ده شمېره زنګ ووي: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
پروګرام ته غواګیاست. اوس هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کوم کې چې د تاسې د ورکو شو ځانو پکله په کې معلومات دي. د همدغه پیغامونو په ترڅ کې یو ګران ورور له قندهار زنګ وهلی دی او خپل نوم محمد طاهر خي. دی وایي چې د بسم الله د زوی پاکله چې ګلالۍ نومېږي معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بل السلام علیکم، د کندهار ولایت نه خبرې کوم. ما نوم محمد قایر دی، د بسم الله دی ورک دی. نو ګلالۍ نومېږي په میدان په جنگ کې ورک شوی دی، نو په پولي چرخي کې دی. د ځنګ په ازادي راډیو کې والی وو، نو زما قریبان را خبر کی، نو مسته نمبر نه را معلوم یا درک را معلوم دی. مسته درک معلوم چې دغه زما نمبر دی 0
ازادی راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. اوس داسې تلیفوني پیغام لرو چې له ژوبه په نامه د صمد مونږ ته تلیفون کړی دی. دغه ګران ورور صمد وایي چې د عبدالرحمن په اګله چې د دوی خپل دی او ورک شوی دی، د ازادي راډیو نه کوم پیغام خپور شوی دی. په دغه نامه مونږه په ازادي راډیو کې کوم پیغام پیدا نه کړ، خو دغه د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپرو کېدای شي چې دغه محترم ورور عبدالرحمن پیدا شي. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
بلې السلام علیکم، زه له ژور څخه صمد خبرې کوم. دوی مېسي مخکې د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن و، د بلوچستان د ضلعه ژوب اوسېدونکی او د کلي نوم یې توره درګه، دا یو پیغام خپور کړی و، خو د دې پیغام موږ نه دی اورېدلی. که چېرې دی اوس موږ غږ اوري یا دی رادیو ته ناست وي، نو دی د په دغه شمارو باندې له موږ سره خپله اړیکه مضبوطه کړي. اوله شمېره ده 03 شپږ 3 8 5 4 5 9 1. شماره یې ور بیایم 03 شپږ 3 8 5 4 5 9 1. دوم شماره دغه شماره ده 03 4 8 1 2 1 5 0 8 3. دوم شماره یو ځل بیا 03 48 12 15 0 3. دوی د له موږ سره په دغه شماره باندې خپله اړیکه مضبوطه کړي. والسلام، د ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
تاسیز موږ له ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. د موږ تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي ادامه لري. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور له هرات ته تلیفون کړی دی او دی وایي چې د یوه هلک په هکله چې سید جلال نومېږي او له قندوزه ده معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
زه د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم، موټروان یم. دلته یو هلک د سید جلال په نامه باندې شپږ بوټي د کندز ولایت د ولسوالۍ اوسېدونکی دی، پلار نه ګول دی. زموږ په لاس کښې دی کار څه غوبل چې دغه دغه سړی په لاس کښې باندې شهید زنګ ووهي. اووه څلوېښت 2 دېرش.
ازادي راډیو خاوري. یو ګران ورور په نامه د حکمت ولی هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او وایي چې د غلام علي او یا هم غلام رسول دغه شخص خپل نوم داسې معرفي کوي په هکله معلومات لري. دغه تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، حکمت ولی هجران، هغه هم د ښکلي غزنی نه. دلته یو نفر چې په نامه د غلام علي دی او کله غلام رسول ګان معرفي کوي، دا د غزنی ولایت ته اصلا د غزنی ولایت اوسېدونکی دی. تقریبا دا د 12 کاله کېږي چې د پکتیکا ولایت په یحیاخیل ولسوالۍ کې، نو که هر څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا یې خپل کېږي، مهربانی له مخې دې فلان د شماره اړیکه ونیسي، موږ به معلومات ورکړو. زموږ د ټلیفون شماره ده 03 45 35 29. د ټلیفون شماره یې درګیا ده 03 45 35 29. دا نفر چې ده هغه اصلا قوم باندې لسې تاجک ته، خو د ډېر وخت نه ډېر وخت کېږي چې دلې اوسېږي، نو پرې هر څوک معلومات ورکړي. مهربانی له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي 03 45 35 29.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو داسې تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه ګران ورور غلام حیدر نومېږي، له قندهار یې زنګ وهلی دی. وایي چې د یو کوچني په هکله چې عمر یې له 5 تر 6 کالو ده معلومات لري. پیغام به یو ځای سره واورو.
غلام حیدر، د ازادي راډیو ته ډېر سلامونه.
مسلمان ورونو یو اعلان دی ما وروي ما یو پنځه کلن حالک پیدا کړی دی پنځه شپږو کلو حالک دی منا په زبا ګونګای دی مقصد کده چاوره کی منا د کندهار د سوګند دروازې مخامخ د کاری صاحب جامع ته دی لخير راشي د اعلان دی خامخه وشي د حالک شو ورک دی نه پلان پیدا کیږي نه مور پیدا کیږي منا په زبا دی ګونګای دی منا کچيري هر چا دي ما څوک دي نه ما لري دي ما شماره په سپر شماره دي ولې شي بجټ بدیش نه رو باندې سي پر اویا دير اتش پتا درس او پنجانيوي سي نو لري دا تکراروم سي پر اویا دير اتش پتا درس او پنجانيوي وسلام با احترام له دي ادابي له دونو ډیر مننه با احترام
په دې لري چې اوریدونکو خپل ورکشوي عزیزان پیدا کی او لغ خپل کورنوي سره برته یو ځای شي د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.